پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمه 12 بجې دی د ازادي رادیو د 10 ساعت خبرونه تر 2 بجې ده نن د پنځمبه ورځ ده د هوت میاشتې اوله ده د 1398 هجری المریس کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې ل شلمی نیټه سره برابر ده د ازادي رادیو د ننوځي په خبرونو کې به تاسو خبرونه او رپورټونه اورئ د افغانستان پر انتخاباتو باندې تاسو تازه معلومات ترکو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره کې مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې مشر وايي د چین د ووهان لخواره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته دوی منتظر دي او د امریکا په وزوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې پترس کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیک پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي لدی وړاندې تیر شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د روپۍ ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون للارې په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د روپۍ ټولنې لورې په خبره شوې اعلان کې ویل شوی چې روپۍ ټولنه د تسترګې په لار د چي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د روپۍ اتحادیې په اعلان کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو کار ستایل شوی په اعلان کې ویل شوی روپۍ ټولنه د انتخاب تو د نظم ادارې ستای چې د ننګونو باوجود خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان لخاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبر نن ازادي رادیو ته وکړه
دی
وای دغه محصلینو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندې شوې او د شوی پریکړه لمخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولت د اریانا دالوته کې د اجازه ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موقع صادر شي په همدې نیټه یعنی سبا به الوته کې چین ته ولاړ شي او دغه محصلین به افغانستان ته را انتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 200 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته د دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغه وي د 2 اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کورونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاش به دوام وکړي نن په کابل کې پایل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نو موري ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 20 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالیکال راتونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي رادیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو د هم څو اتیمایي ځونړېوال خبرونه د امریکا په وزوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې پترس کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبري اعلان ته وکړه یو شمیر ضبط شوی وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکار کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي اوربان وویل د هغه وسلې چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندی بیړۍ سباندی یو ونې مخکې ضبط کړی چې په دغه وسلو کې 50 د روسی رهبری کیدون کې د ټانک زت توغندیز ایرانی ساخت توغندی او لزمکی هوا ته ایرانی ساخت درې توغندی شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هوانا او په خار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوې دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په وسیله تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دغه خار په دوو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمنی بلیټ ورسپانې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړي او وروسته یې د خار په یو واټ کې خلک په نښه کړه. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالاتو باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایي ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نه وي. دغه لانجې ته مو کتنه کړې ده. د اجرایي ریاست سره مخبري کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره غږېدلې.
اصل ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې ده. هغه وخت چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په نړیوال مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو تکتنه کړې ده. تاسې خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو ویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې دغه ویروس ته کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسې پیغامونه خپرو. که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پرته سوه تله شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسو څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوی حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوی حکومت کې به اجرایه ریاست له سره نوي. خو د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای شي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپل چوکیو بناسوي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکاره فیروزه عزیزي لا امید میسم سره ژغیدلې ده. دا به د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
فرشته جانې مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا ریاست به لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده است.
دی وی وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د اراده او مشروعیت همدارنګ هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمغه پراته ل درغلې او فریب راغلې کولای شي د راتلونکي حکومت د جوړک پاړه پریکړو کړی. دی وی لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لشاو خو 15 میاستو ځند ورسته د سیجن په ورځ د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو ورستي پایلې اعلان کړي. د کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې بللای دی او دای په رایو په اساس البته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکیچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. کته هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشر مانی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. بله فرشته جانې
ډیره مننه فیروزی عزیزی، فکر کوم معلوماتي کافی و ډیر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په ارتباط څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې محمد اشرف غنی 15.64 رای ګټلی دي، خو د اجرایی ریاست ویندوی لکه څنګه چې زما همکاري فیروزی عزیزی وویل ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو د پونځي له استاد نصر الله ستانګزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانګزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار و او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی و. د دوی مرکه به واورو.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت یې رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کېږي. له بلې خوا نه د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت په سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعملونه لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازمه وه
او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه رعایت نه کړ، که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوهمه مرحله کې د شکونه رابسته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازم ایجاد کړي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه بحث عمل وکړي.
انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسو. د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نو نوره ختمه شوې ده. مسله او سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت ذکر نه کوم چې اول په اول قدم کې بسه اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وښوده 15 کاله په ملي وحدت حکومت جوړ نشو، نو اندازه تر به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر داده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک حتی د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دغه په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي. تېره شپه په مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د غویه په عامه ذهنیت څېړي. او دا هم په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من یم سیاسیون د دنیا داسې اخیستی دي. بله، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه سي حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دیموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د دیموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دیموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایه ته رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه ساتل شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وه. دغه مرکه مفصله زموږ پر وېبپاڼه باندې خپره سوې. تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو ټکی کام ادرس باندې زموږ وېبپاڼې ته ورسئ او دا مرکه پوره واورئ. اوس ورځو خان محمد سین ته اقتصادي خبرونه وایي.
افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمې به ډیر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د قانونو په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي. د قانون د وزارت معلوماتو لمخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي. د چارو پوهانو د افغانستان د قانونو ارزښت 3 ټریلیون امریکایي ډالر ښودلی دی. افغان حکومت له هندوستانه غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري. ښاغلی مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندوستانه غوښتي چې دا اسانتیا به هم برابري کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځایه دی د ریل په ذریعه بنګلادیش ته هم ولیږدیږي. افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت په شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په ختیځو ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډیر شي. د وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 960 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي.
امسال در کنار اینکه خود وزارت زراعت حدود 30000 جریبه در فصل باغای مثمر میسازه، از 30000 جریب زمین یک بخش از باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته میشه.
سیتروس، کینو، نارنج، سنترا و لیمو د تازه میوو یوه کورنۍ جوړوي. خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15000 متریک ټنه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړي او د وارداتو مخه یې نیولې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 83 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 50 پوله، 1000 ایرانی تومنه 15 افغانۍ 50 پوله، 1000 هندۍ روپۍ 1090 افغانۍ او 1000 پاکستانۍ روپۍ 495 افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو موبایل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کوم لنجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې نو دلته زګورم چې پر صفه باندې ټول د مبارکۍ پیغامونه دي تاسو لطفا د مبارکۍ پیغام مرسته وي ځکه هغه نس خبرې دی به خیر پیغامونه مشخصا کوم نظر لري راتوي لیکي چې بیا غدر تخپور کړو اوس راځو یو نړیوال مسلیتم د رپورټونو پر اساس په چین چارواکو ویلی چې تر یو حده د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوي کړی دی په چین کې لس هاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه سخته سوي دي او سرګونه کسان له دغه عمله مړ سوي دي تر اوسه پورې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی د ساروان صاحب نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر کې د پام وړ کم سوي دی څنګه
فرشته جان چین وای چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره د هیله پیدا شوی چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي خو له دې سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د یوې جاپانۍ بیړۍ چې قرنټین شوې وه دوه تنه تازه مړه شوي دي
نو که څنګه دوته نه بیا مرسوی دی بیا د سوال کوم څومره خوشبینی زیاته ده چې دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي به وسی
دا به سخت وي چې په دې پښتنې ته زغر جواب ویل شي خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغي مرکز بلل کیږي یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شو او نور سیمو ته خبره شو همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسون اعلان وکړ چې 428 نوی قضیه ثبت کړی دی دا کمیسون هم درځوي چې 540 نوری قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړی دی
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دغه ویروس کنټرول شوی دی
دوی وایي چې د پخوا په پرتله د شمیر لږ دی دا په نږدې یو میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په اوهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي اوهان د دې ناروغي د ثقل مرکز دی یعنی اول ځل لم دې ځای را پیل شو البته په مجموع کې فرشته جانې تر اوسه پورې 2000 یو سلو اتلس تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي په چین کې تر څلور اویا زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي همدارس په دیرش نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي زموږ ګاونډی ایران هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دوه تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي
ساروان صاحب دا سوال به زه خپل ډار وکم ځکه زه له دې ویروس ډیره ویره لرم دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې دوه نفر مړه شوي دي د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تای کړ قوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه دغه تهدید متوجه کوي ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کینه
د احمد د افغانستان لپاره په دې خاطر ډیر چې ډیر افغانان په ایران کې اوسي په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ را تاګ ډیر زیات دی که څم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کېده چې افغانستان سره شاید 1200 کیلومتر فاصله ولري له هرات سره تا نو خولدي سره سره له ایران سره تاګ را تاګ د افغانانو ډیر دی او افغانان التکار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډیر په اسانه په ویروس اخته کېږي
او که چې دوی له هرات سره هدي اقل تاګ را تاګ کوي شاید دونه خاص دغه نه وي چې هغه خاص روغتیایی ماشينونه او ماینه او هغه
کیسه خو یو مسله بل تمام پام وي چې دا متخصصان وای کچیرته دوه کس یو ځای مری معنی دا چې اډیقل سل کسال تخته دي یعنی له هر سل کس څخه دوه خامخه په دې ویروس مری نو دا غویر همشته چې دا دوه تنه نه بلکې ډیر زیات خلک په ایران کې اخته
دي نو ته د خطر احساس کوي د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي خو تشویش هم نه ورته پیدا کوو
ډیر مننه اوریدونکو سمو شم کار اسمت ساروان
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو هلمند ته په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو اوس موږ خبریال الیاس دایی ته ویلي دي چې تر 200 ډیر ښوونځي په دغه ولایت کې ودانۍ نه لري او په سړه هوا کې د زده کړې پر بهیر باندې ډیر بد اغیز کړی دی نورې خبرې به الیاس دایی په خپل رپورټ کې وکړي
هوا سړه ده د لشکرګه جنوب لورته لږ لري د ناوی ولسوالۍ په لوی کلی کې د دې شونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي که څه هم د دوی ډیر کم غیر حاضری کړی ده خو د یخې هوا څخه شکایت کوي ډیر وړز د کون کړه توای والی صاحب د دوی د شونځي وداني ور جوړ کړی چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکو ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
موږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمه کې ناست یو، دوک ماته ورستنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ چې یخ انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي. موږ مکتب خونه نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډیر داسې شونډي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر شونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دم ګړې پر دو اویا تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د دو اویا ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیې وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو ته ورته ورکړي چې په هغه سیمو کې هم ودانۍ جوړې کړو، او څلور دېرش ودانۍ چې د ښار او امنیتي ساحو کې مو نیولې دي هغه به هم په نوې هم کې پیل شي. یعنی په نوې کال کې به موږ تر 130 ودانۍ پورې جوړې کړو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري موږ تقریبا تر نوې زیات کورونه د زده کوونکو لپاره په کرایه نیولې دي. همدارنګه مو په ځینو مکاتبو کې چې ودانۍ کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمې ویشلې دي تر څو زده کوونکي دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو شونځیو څخه چې 415 دي 215 ودانۍ نه لري چې د ټولو شونځیو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف اتحاد سره هم دا سره وزیر د مالیې سره چې زموږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله موږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً دا اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو لپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاییدنیگی او مرکز نبا بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې زدودو ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پهونی ریاست وایي د ولسوالیو د وسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې شپږ نیم لکه ماشومان شونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 215,000 زده کوونکي شونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې شونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلی. و علیکم السلام. د لیکلی دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام دراستوم. دی وایي چې موږ ته تر هر څه مهمه د طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د سیاسيونو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پرېږدي او د سولې کوشش دي وکړي. سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی. الهام صافی لیکلی له ننګرهار، اجرایی ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی که چیری پیغام موسم تر اخره نه لوستل کیږي. عبد الله مبین د هلمند څخه لیکلي باید انتخابات ټول خوایمو ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي. عبد الله د لشکرګات څخه لیکلي اشرف غنی منتخب رئیس جمهور دی، هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند ورسره وسی. نیکمل د مرجع څخه لیکلي د انتخاباتو نتیجه د ناسور زخم سو. عزیز زابلی لزنزیر علی کلی کله چې اشرف غنی او ډاکټر عبد الله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو وړ دی اندیشنې خبره ده. سمی الله د کندهار د میوند څخه لیکلی دی چې د انتخاباتو د پای له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دی باید قانوني چلند وسی. او احسان الله بارکزی د لشکرګات څخه لیکلي عبدالله باید قانون مات نه کړي، باید د قانون احترام وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی. نو اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په یاد ولرئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو.